في درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان یم دی خبرونی تمو هر کلیکم د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو پخوانی 15 پیلوټان د بهر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې د دغو پیلوټانو عکسونه هم خپاره کړي چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد سره ولاړ دي. په خبر پانه کې نه دی ویل شوي چې دا پیلوټان له کوم هیواد بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو زیاته شوي چې د مسؤلانو په هڅونه دا کار شوی دی. د افغانستان د غازو او تیلو دولتي شرکت ویلي چې له دې وروسته به د کابل د اوسیدونکو د دروازو شاته مایع غاز په ارزانه بیه رسوي. د یاد شرکت د دې پریکړې خبر پرون ماښام د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. کریمی ویلي د کابل د 22 ناحیو اوسیدونکو به د یو ځانګړي مهالویش له مخې له دولتي شرکته یو کیلو غاز په اویا افغانیو اخلي. دوی وایي چې دا اقدام د سون ټکو د لوړو بیو د راکمولو په هدف کوي. د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اگست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حمله په اړه د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزي قومندانۍ چمتو کړی ویل شوي چې د اگست 26 نیټې د برید مخنیوی ناشونی و. په برید کې چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو تر څنګ 170 افغانان ووژل شول. د دې پېښې د څېړنې لپاره ګمارل شوي ډلې له شنونکو او څه باندې 100 تنو سره خبرې کړې دي. امریکایي پوځیان د خپلو ناټو متحدانو د ملاتړ لپاره اروپا ته ورسېدل. پولندی رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا لومړی ډله پوځیان د شنبې په ورځ د هیواد ته ورغلل. د پوځیان د سیمهال ختیځ اروپا ته رسیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کېدو لویدیځ هیوادونه اندېښمن کړي دي. روسیې ګواښ کړی چې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو اتوی پانی بندوي. دا وی پانی د روسیې، اوکراین او منځنۍ آسیا لپاره خبرونه لري. د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي چې د آزاد اروپا راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپورونه لوي پانو لري نکړي وی پانی به بند کړي. د فساد د څیړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د مؤسسې لخوا کیږي. او لوی تازه څیړنې سره سم د ویټامین ډي کموالی په کورونا وایرس لژر اخته کېدو سره مرسته کوي. په دې څېړنه کې چې په نړۍ کې د دې ناروغۍ له پیله تر اوسه تر ټولو لویه څېړنه بلل شوې، هغه کسان چې ویټامین ډي کم وي هم په کورونا شر اخته کیږي او همې د ناروغۍ شدت تر نورو زیات وي. نن یک شنبه د دلمریز 1400 کال د دلوی ولسمه او د میلادي 2022 د فبروري شپږمه وړاندې به واوري. طالبانو د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د بیو د کنټرول امر کړی.
امیدوارو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول سي او ولایتو کې د خبره تطبیق سي. په کابل کې هم
د عامه روغتیا وزارت له نړیوالو وغوښتل چې مرستې له سیاسته جلا کړي.
په داسې حالت کې چې کورونا هم مخ په زیاتېدو ده، هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوه د بندېدو سره مخ دي.
د ترکیې سره میاشتولنه افغانستان ته 2.5 تنه مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په اورزګان کې مرستې وویشلې.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي.
دا خبرونه ز اسمت ساروان ده، شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو چې پرون ماسپښین د دریو بجو د دوه او درو بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی و. د طالبانو حکومت خپل اړوندو ادارو ته دند سپارل چې په کابل ولایتونو کې د لومړنیو توکو بې کنټرول کې دوی دا اقدام وروسته تر دې کوي چې نن سبا د ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت بیرته ښه شوی دی، خو شکایتونه شته چې پر بې یې اغیز نه دی کړی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د طالبانو حکومت وایي افغانستان ته د ډالرو په لیکت کې زیاتوالی او پر بانکي سیستم د بندیزونو کموالی هغه لاملونه دي چې له مخې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیه ختلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم کره ارقام په ګوته نه کړل، خو ازادۍ راډیو ته وویل چې هره اونۍ زیات شمیر ډالر افغانستان ته رسیږي. ښاغلی مجاهد وایي له دې سره سره لا هم افغانستان کې د ډالرو کموالی محسوس دی، خو په خبره یې نږدې راتلونکي کې ممکن دا تشه ډکه شي. د ډالرو د بیو له لوړوالي سره افغانستان کې د توکو بیې وختلې، خو اوس یې چې بیه کمه شوې بازارونو کې لا هم د توکو نرخونه لوړ دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی اړوندو ادارو ته د لازمو اقداماتو سپارښتنه کړې.
کار پر روان ده، خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو افغانۍ نرخ خصوي نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایاتو کې هم دا خبره تطبیق شي. په کابل کې هم
د ډالرو په بیه کې دا کموالی وروسته له هغه راغی چې د طالبانو په خبره د ناروې په وروستۍ غونډه کې نړیوالو بنسټونو د افغانستان پر بانکونو پخواني فشارونه کم کړل. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د امریکا خزانه وزارت د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته د نقدو پیسو د لیږد اجازه هم ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر عبدالله الدرداري که څه هم شکایت کړی و چې دوی افغانستان کې له خپلو 135 میلیونه ډالرو څخه ځکه ګټه نشي اخیستلی چې په خبره یې طالبان مرکزي بانک د دغو ډالرو د تبادلې لپاره کافي افغانۍ نه لري. خو د افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه کې د الدرداري خبرې غیر مسؤلانه وبللې او ویل دا اندازه ډالر تر اوسه افغانستان بانک ته نه دی رسیدلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی مرکزی بانک کې کافی اندازه افغانۍ لري.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له نړیوال بانک او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې له روغتیایي سکتور سره مرستې له سیاست جلا کړي. د دغه وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک د مرستو د درېدو له کبله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 22 مرکزونه له فعالیته غورځېدلي دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د هغه 10 روغتیایي مرکزونو له ډلې 20 هغه له فعالیت غورځېدلي چې نړیوال بانک تر 2024 کال پورې د تمویل مسؤلیت منلی وو. دا روغتونونه د افغانستان د تیر دولت په وخت کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره جوړ شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباري عمر وایي دا محل یوازې کابل کې افغان جاپان او ننګرهار هرات قندهار او هلمند کې د کورونا د درملنې مرکزونه فعال دي. خاغلی عمر ازادۍ راډیو ته وویل کمالی مرستې ورونه رسیږي دغه روغتیایي مرکزونه هم ممکن وتړل شي.
موږ په نړیوالو غږ کې بالخصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي او په داسې حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي. موږ هم په دې برخه کې ډېر څه ځکه نه شو کولای چې دلته د دې پروژې لپاره بودیجه نه و مختص شوی، کوم خاص کوټ په وزارت مالیه کې نشته چې دغه په اساس د موږ کولای شو چې دغه ودی شروختونه دي په سم ډول سره اکمال او تمویل.
عبدالباری عمر که څه هم د کورونا د نویو پیښو تازه ارقام ورنکړل، خو وی ویل چې تیرو څو ورځو کې په نسبی ډول افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه نږدې 1,60,000 کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 5,500 مړه شوي دي. د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم د کورونا ورځنۍ معاینه کیږي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نه لري. تازه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته د کورونا د دغې بڼې د تشخیص کیټونو د ورکړې ژمنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوز د خونړي برید عاملان له افغانستانه ورغلي وو. شیخ رشید تور لګوي چې د دغو بریدګرو روسنیز کمپونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خبره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه داسې وایي:
هر هوا چې ترهګری او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هوا پر ضد یې د خپل ګټو لپاره استعمال کړي، د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګری او د هغه ترهګرو د روزونکو او پالونکو هوا لمنی ترسیری چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسیدلی دی او پاکستان په داسې یو حالت کې شکیل دی. که تاسو یادې کلونه مخکې ولسمشر غنی کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلود، د امریکا د سعودي د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سول په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګری د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅ کله د ترهګری توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسپاده کېدلی چې هغه غواړي ترهګری حمایه کړي او وایروزي.
د پوهنتون استاد شغله پیژاندو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د ماشام تر وبجو په منځني سپه دولش پښ نیوي دوام کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه د بي پولي خبريالانو د بنسټ تازه راپور رات کړ. د بي پولي خبريالانو بنسټ یا ار اس اف د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره تر اوسه د طالبانو لخوا 50 خبريالان نیول شوی او یا هم د لنډې مودې لپاره توقف شوی دی.
عبدالقیوم زاهد صمدزی له هغو خبریالانو دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. هغه له نږدې 12 کالو راهیسې په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی او وروستۍ دندې د پاکستان دوه نوي خبری تلویزیون سره خبریالی ده. ښاغلی صمدزی وایي چې موده وړاندې لومړی د پاسپورت عمومي ریاست پر وړاندې د طالبانو لخوا وهل او ټکول شوی دی، خو له دې وروسته کله چې د یوې ناستې په خبري پوښښ اخته و د طالبانو لخوا ونیول شو او په یو نامعلوم ځای او یوې سړې خونه کې د نږدې 24 ساعتونو لپاره بندي شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا په 50 ورځو کې دا دویمه پیښه ده. ما تر اوسه وو هیڅ ډول مسؤلیت احساس زو کورنۍ مې نه کوو. بیا هم نه څوک ستاسې د حیثیت یا د وکړې دغه پتورونه چې په چا باندې لګي کې بیا پوښتنه وسی.
د بی پول خبريالانو بنسټ د تیرې جمعې پورې د راپور په خبرولو سره لیکلي پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې نږدې 50 خبريالان د طالبانو لخوا یا نیول شوی او یا هم د لنډې مودې لپاره باندې شوی دي. په دې راپور کې راغلي چې نیول شوی کسان د طالبانو لخوا وهل شوی هم دي. نای یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د خبريالانو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري او له تر سره شوی او خو هیڅ یو نه دی تیرل شوی.
د دوی مشران په ظاهر بنه او لوی مجلسو کې د بیان ازادۍ څخه د ملاتړ خبري کوي، خو په عمل کې داسې سنشته.
خود طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی د بی پول خبريالانو د دې راپور په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی.
موږ جدي هڅه کوو د اسلامي امارت د ځواکونو د مسلک کول او په حوالو په حال کې ترسو په خاورو نور زینو کې خبريالانو سره څنګه چلند وکړي.
له بل خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سباندې 300 رسنیو د فعالیت درېدو پاره د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په خبرګون کې ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي او د حقوق خندونو د لری کولو هڅه کوي چې لکبلې د رسنیو فعالیت درېدلې دي. د تیرونې د پنځشنبه په ورځ د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یو اعلامیه کې وویل د یوې نوې سروې مخې د طالبانو له وخت رسیدو را پدې خو په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 313 رسنۍ بندي شوې دي. خو د طالبانو د حکومت پرستیال وایند انعام الله سمنګانی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د دوی حکومت به د رسنیو د فعالیت په وړاندې خندونه لري کړي او له رسنیو هم غواړي چې د رسنیو پر قانون عمل وکړي. زموږ شخص له ازادي رادیو اوري. د ترکیه سره میاشت ټولنې ژمنه کړې چې افغانستان ته به تر یوې میاشتې پورې 2.5 سوه ټنه مرسته ولی شي. د دې ټولنې مشر او ورسره پلاوی د ژمنه په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو ته ورکړې ده.
د ترکیه د سری میاشتې مشر کریم کینیک چې د سری میاشتې نړیوال فدراسیون مرستیال هم دی، د یو پلاوی په مشرۍ د افغانستان په سفر بوخت دی. کینیک پرون شنبه کابل کې بیلابیل لید کاته درلودل او خبرلانو ته ویل چې ټولنه به ژر افغانستان ته د 10 ملیون ډالر په ارزښت بشری مرسته واستوي. طالبانو پرون ماښام په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د ترکیه د سری میاشتې دغه پلاوی د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلی او ډاډ یې ورکړی چې تر یوې میاشتې به یې 2.5 سوه ټنه بشری مرسته افغانستان ته راورسیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د ترکیه د بشری مرسته به په 2 جوپو کې د تورغونډۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالیږي چې خوراکي توکي، البسه او درو درمل پکې شامل دي. د خبر پانی لمخې طالبانو د ترکیې د سری میاشتې ټولنې د دیجمنې هرکلای کړي او له هغوی غوښتنه دي چې له افغاني سری میاشتې ټولنې سره همکاري زیاته کړي. د ترکیې سری میاشت داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې په کور دننه شاوخوا 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغو اړمنو افغانانو سره لوړاندې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو لخوا مرستې پیل شوي، خو چارواکي او هم اړ خلک دا مرستې کافي نه بولی. سره له دې چې طالبان او دغه خیریه بنسټونه د خپل مرستو پر رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي، خو ځینو بې وزلو افغانانو ازادي راډیو ته پرله پسې شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې تر ډیره عدالت له پامه غورځي.
د اورسګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر اړو کورنیو ته خوراکي او د پوشاک مرستې وویشل شوې.
په اورسګان ولایت کې یادو 15000 اړمنو کورنۍ ته د خوراکي توکي د خړو د نړیوال سازمان یا دبليو پی لخوا ورکول کېده چې تیر ورځ نه وخت یې لړۍ پیل شو. د دې مرستو په لیکون کې ادارې یا کیارو یا د کندهار د کډوالو چارو سازمان یو تن مسول محب الله زاید ویل چې د اړمنو 15000 کورنۍ سرویس موده مخ کې پیل شوی او نن یې ور باندې د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړه.
دغه پروژه چې ده د موسمی مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیق کیږي، 15000 غریبی کورنۍ سروې کیږي چې دا پروګرام د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی په مالی ملاتړ او د کندهار د مهاجرینو موسسې کې همکاري باندې تطبیق کیږي.
بلخوا په همدې ولایت کې د سری میاشتې د ادارې لخوا پر شپږو کورنۍ باندې ژمنې پوشاک هم وویشل سو. د اورسګان ولایت د سری میاشتې ادارې مسول سیپولا مبتون وویل چې دا ژمنې توکي کمپلی او جمپرونه پکې شامل دي چې د سعودي عربستان د باچا ملک سلیمان د خیریه بنسټ لخوا ترسره شوې دي. بلخوا بیا مرسته ترلاسه کوونکي خوشاله دي چې هغوی ته بشري مرستې ورکول کیږي.
اوس چې دغه په کورو کې وړي د دغه روپۍ نه لري چې دی دغه کې نو یو ګاډي چار وسل د چا ورځ سره کم وسل دي نو دا فارم سره ډېر موږ خوشحاله چې تاسو موږ سره مرسته وکړه چې تاسو راغلاست کور ده.
د اورسګان ولایت د اقتصاد مسول مولوی حسن له مرستندوی ادارو غواړي چې دې ولایت کې خپل بشري او نور اقتصادي مرستې لاړمون سره زیاتې کړي.
سمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر په منځني صفه 12:15 نیوي او اف ام 0.15 صفه اوري. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام پرون ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی چې نن یې تکرارو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پریکړې سره سم اروپا ته د امریکایي پوځیانو د رسیدلو لړۍ پیل شوې ده. پرون شنبه لومړۍ ډله امریکایي پوځیان پولند ته ورسېدل. په دې اړه هم په دې خبرونه کې تفصیل در اورو، خو مخکې تر دې چې د دې موضوع تفصیل در واورو یو لړۍ لرو څو راپورونه په یو ځای سره خبرو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه کې زما سلامونه ومني. د پوخانی حکومت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمه کارکونکو وای د طالبانو لوري د یادې محکمه پل منزتلو سره پینځه میاشتې کېږي چې بې برخلیکه دي او معاشونه یې هم نه دي اخیستي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمې پخواني قاضیان او کارکوونکي وایي په دې پنځو میاشتو کې د کورني تاوتریخوالي ډیری قرباني میرمنو له دوی سره اړیکې نیولې، خو دوی نه دي توانېدلې چې له یادو ښځو سره مرسته وکړي، ځکه اوس دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو توان نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي د یادو محکمو د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د دوی محکمې به د تاوتریخوالي د قضیو د قربانیانو عریضو ته رسیدنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
وسیم خار داره که د یګوین گرفته بوده نور به طرف مزدان با پای مسابت کرد.
دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې محکمې یو کارکوونکی ده چې څه باندې شل کاله یې په سترې محکمې او لوی څارنوالۍ کې کار کړی. دا وایي چې د طالبانو پر اتک سره وزګاره شوې او برخلیک یې نه دی معلوم. دا میرمن غواړي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې وانخلو. دی ازادي رادیو ته ویل لړی رستونزو او خورا محدودیتونو سره سره لوړې زده کړې وکړي، خو له دې ټولو تجربه او خدمتونو سره اوس له دندې شړل شوې او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
دیوانای مختلف سره محکمه وظیفه انجام
د ستره محکمې په بیلابلو دیوانونو کې میدان د تر سره کړي. لخواره ستونزو سره می په هنتون وای، خو له بعد امرغه چې اوس په بی برخلیک حالت کې له بعد اقتصادي وضعیت سره کور کې نول سوي. شل ورځې د مخه د قضایی قوې د امر لیدو ته ورغلم. د قضایی قوې امر خپل لاس مخې ته نیولای و او هیڅ ونه غوښتل چې موږ ته وګوري. موږ ته وویل چې محکمې تاسو ته هیڅ اړتیا نه لري. موږ د هغو تورنو کسانو لوري کوه خلکې کو چې له بند
ځڅوی
او د محکمو
لوري
هم روان
دي
فشار دی.
په 1940 کال کې په فاریاب ولایت کې د خپل میړه لوري د ریزګل پونوم دی ویخزي د پزی پرې کېدو او په غور کې د زنا په تور د خلکو لوري دی یوشکلنی رخصانی لسنګساري دو روسته د پخوانی حکومت ستري محکمې د 1915 کال په جوزا میاش کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې محکمه جوړ کړه. د ستري محکمې د اداري کارکونکو د معلوماتو پر بنسټ یا د محکمې په کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 1500 قضیو ته رسیدنه کوله. د یادې محکمې دوو تنو اداري کارکونکو د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي رادیو ته ویل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد محکمو له منځتلو سره د کارکونکو برخلیک نه دی معلوم او د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني خزو هم خپلو قضیو ته د رسیدنې مراجع له لاسه ورکړي.
محکمه خوشنط علی زن یگانه محکمه بود.
د خزو په ضد تاوتریخوالي محکمه یوازینې هغه محکمه و چې د مدعي او مدعیه ترمنځ به یې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په پټه رسیدګي کوله. اوس به دا شان قضیې چیرته حل او فصل کیږي؟ هغو کسانو چې په ځانګړو محکمو کې کار کوو اوس نو دوی خپل حق له کومې ادارې وغواړي؟ د محاکمو او د افغانستان د قضایي سیستم ټولې خزینه کارکوونکي اوس له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی او برخلیک نه دی معلوم. نه دنده لري او نه هم معاش.
وظیفوي دارن و نه کدام معاش دارن.
زنان متضرر خشونت خانوادگی د جریان 5 میاخ
په تیرو 15 میاستو کې په کورنی تاوتریخوالي کې راګیر خزو د ټلیفوني اړیکو لاري لمخ څخه د مرستې غوښتنه کړي. خو د تاوتریخوالي ضد محکمو د منځتلو لامل موږ هغوی د خپل ولایتونو د حقوقو ریاستونو ته راجی کړي، چې کبله لاره مونږ درلوده. د همدې قانوني ادارو نشټوالي لامل د خزو په ضد د تاوتریخوالي جیرای قضیه نه خبريږي، رسیدګي نه ورته کیږي او سترګې پرې پټيږي. د یا تاوتریخوالي قرباني خزي د هواد د سیاسي او حقوقي وضعیت در کول سره د تاوتریخوالي منلو او مرګ تل غاړي خودو پراته بللار نه لدی
یا مرګ را ندارن.
په مخکینی حکومت کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خزو چار وزارت او د غشان د خزو د حقوقو د ملاتړ بنسټونو بکله ناکله د خزو پوړاندی د تاوتریخوالي په اړه راپورونه خبرول. خو د طالبانو حکومت پر منستکیدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې د خزو په ضد د تاوتریخوالي د وی قضې په اړه هم راپور نه دی ورکړل شوی. د ستري محکمې په خوانی کارکونکو سودیس رسولي وای د یادو محکمو ډیری کارکونکو خزې وي او په افغانستان کې ټولنیزو محدودیتونو ته پکتو یادو محکمو په ډیره خطوګه د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي کوله او عدالت بټینګیده.
موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، خزه خپل اساسي مشکلات یو
خورور ته نس ویل لای پم دې اساس باندې دا محاکم ډیر حساس وله اکثریت دې محاکم کې زمنګ قضات هم خزینه وله اداري کارمندانم تقریبا اکثریت نه قربان وله دې محاکم کې کار کوي اما متاسفانه د طالبانو راته اکثره نوې تشکیل دوه اعلان کړل دا محاکم لغوه شوی دي د لغوه کېدو دې محاکم ان تقریبا 50 یا نفر تر رسیدل په دې محاکم کې کار کوي اما اوس فعلاً ټول په کورونا زده
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د روان کال د دلوي میاشتې په 28 نیټه د یاد سازمان د کارپوهانو د راپور پر بنسټ خبرداري ورکړ چې د طالبانو حکومت هڅه کوي ترڅو افغان میرمنې له ټولنیز ژوند څخه بي برخې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په خپل راپور کې د طالبانو حکومت له لوري له ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند څخه د خزو د بي برخې کولو په باب خبر ورکړی وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد که څه هم د عدلی او قضایی ادارو د خزینه کارکونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د ښځو په ګډون ټولو قضیو ته رسیدنه کوي.
زموږ محاکم به ټول اجراءات کوي د ښځو د نورو ټول غږ اورېدل کېږي هره محکمه کوي د ښځو د اورېدو دپاره په جلا میکانیزم وي هغوی کولی شي چې خپل عرایض وکړي او غږ اورېدل کېږي په محاکمو کې او د ځینو دیوانونو تشکیلات نه دي پوره شوي اکثره پوره شوي دي. زموږ محاکم په شرعي محاکم وي او د اسلامي احکامو سره سم به فیصلې کوي هغه به د سترې محکمې تر نظارت او قیادت لاندې وي. ټول هیواد کې موږ اطمینان ورکوو کوم مورد باندې چې زموږ قدر امیر المؤمنین حکم کړی د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه ټولو مواردو کې ښځینه شکایت ولري مکلف د ادارې سه د دوی په غږ رسول کې مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په 12مه نیټه د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده شپږمه د ایس فرمان خپور کړ چې پکې د ښځو د حقونو په اړه ځینو مسایلو ته اشاره شوې وه خو په دې فرمان کې د ښځو د حقونو د نقص کوونکو سره د چلند په تړاو څه نو ویل شوي. د دې فرمان ډیره برخه د ښځو د واده پر مسایلو راڅرخېده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډالو ته ځلې نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غږ لا ازادي راډیو څخه اوري. اوس هم استاسو لراستولو پیغامونو څخه څو پیغامونه راخلو.
سم توفان غزنی ولایت بیا کول سوال څخه تماس کیم مسادات راډیو خو دغه خاطرې دي هم پر سره خاطره ده پوس مرګر سلامون ته کوي محمد غوث لڅوز ازادي راډیو خاطری دي وستا خبري اعلان سيتي د جرنالستان د کینی خا وازونه دي او خغه غونه دي مننه تیر کو ډیر ازادي راډیو خپ په مختګ راډیو دا ډیر سلوي خاله نورم غواړو ان شاء الله.
دغه د ایران افغانان مشتاسي وړونه چې مشتاسي ټول وړونه دي او په مسافرۍ تللي د ایران ډیر ظلم ورسره کوي. کوم زموږ رهبر پېښوه چې دی د دې دغه ضبط ورته ورسېږي ټولو مجاهدینو مسلمانانو ته چې دا ډیر په عذاب دي کچېری چیرې معنی دغه سي ورته ووایي چې دغه بس خپل په خشتانه دی راواوړي را دي سي خپل افغانستان ته په خپل افغانستان کې د زحمت او ذلت وکاږي داسې وژنه داسې وی داسې جبر ورشرکی چې بیخي بیا درکه د غیران ته خو دی پیغام ورستی د مسافرونو هر سړی مسافر لري.
السلام علیکم زه سجاد د هلمند څخه تاسو ته زحمت ورکوم. اول خپل سلامونه درته وړاندې کوم. دوم دا خبره کوم چې تاسو ازادي رادیو باید دغه راغتر مربوطه انجوګان او موسسات پورې ورسوي چې خصوصا د اوناس زکونکو سره باید د غړو پسکوټو کومک همکاري وکړي حتی که شاګرد او دغه ماشومان او اوناس زکونکو د تیوي او کلام یا کتابچه ورکړي د دوی پر روان یا پر روح باندې ډیر مثبت تاثیر کوي او دوی په زیات تشویق سره خپل مکاتب او خپل درسونه ته راځي. مثال څخه مننه کوو. مننه ازادي رادیو څخه د ازادي رادیو سمو شخه تیرې لرو.
د اوس لپاره زما له خوا هم دومره و. نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه ده ما شام تر او بجو دوام کوي.
نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د آزادی رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.